ایس اقصای خالقی
دیر از زیاده مننه ملیه جان تاس استریم شه دیرو درنو دوستانو دا سهار لس بجی شوی او بیا هم یو سات لپاره ستاسی کربنه ایم پا دی یو سات اخبرونه که دا افغانستان او نریوالو خبرونو سر بیره او ری چی دا متحد ایلاتو ولسمشر پا تیرو دریو ورزو که دو زل پا خپل هواد که دا امنیتی مسائلو پاره وینا وکره نور موضوعات مهم در تا پا پمکینی ولی خب پا پیل که سلطان محمد سرور خبرونه او روی
د امریکا جمهور رئیس څو تنه لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته لیږي څو د هغو زراعتي اصلاحاتو په ترویج کې برخه واخلي چې د امریکا د حکومت په نظر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره ضروري دي. د امریکا جمهور رئیس د امنیتي ستونزو د حل ژمنه کړې ده. ریپورټونه وایي نامعلومو کسانو د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د یو مهم پلیت د تخریب هڅه کړې. د خبرونو تفصیل ریپورټونه وایي نامعلومو کسانو د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د یو مهم پله د تخریب هڅه کړې. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغو کسانو غوښتل تیره شپه د تاش ګذر د سیمې یو مهم پل په ماین والوزوي. د دشت ارچی ولسوال اوبخۍ د امام صاحب د ولسوالۍ ولسوال شیخ صدرالدین ازادي راډیو ته وویل چې پل جزئی تخریب شوی خو بیا هم واړه او لوی موټر پرې تیرېدلی شي. له کندوز یو بل خبر وایي چې سیمه ایزو چارواکو په دغه ولایت کې یو کس د کوچنیانو د قاچاق په تور نیولی. دغه کس پرون د کندوز تخار په لارې نیول شوی دی. د کندوز د امنیه قمانداني د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس غوښتل و کسه د کار د میندلو په بهانه له افغانستانه بهر کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یې مهالویش جوړ کړی او دغه انتخابات به د جوزا یا غبرګولي د میاشتې په لومړۍ نیټې چې د می میاشتې له 22مې سره سمون لري هرومرو ترسره شي. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي پرون وویل چې د کاندیدانو د نوم ثبتول به د دلوې یا سلواغې د میاشتې په درېمه پیل شي او د دغې میاشتې تر 18مې به دوام وکړي. په اروزګان کې د ماین په یوې چاودنې کې شپږو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د اروزګان امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه چاودنه پرون ماسپښین د اروزګان مرکز ترین کوټ کې د پولیسو په یو رینجر موټر شوې ده چې په نتیجه کې درې پولیس مړه او درې نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د اروزګان امنیه قمندان ازادي راډیو ته دا هم ویل چې په دغه ولایت کې د ملا محمد جان په نامه د وسلوالو طالبانو یو سیمه ایز قمندان نیول شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون یو ځل بیا له هغې پیښې د زده کړې د اړتیا او د اشتباهاتو د اصلاح په اړه وینا وکړه چې د تروریستانو په لیست کې شامل نایجیریایي سړی د کریسمس په ورځ وکولی شول له چاودیدونکو موادو سره یوې امریکایي الوتکې ته داخل شي او د الوتکې د چودلو هڅه وکړي. دغه الوتکه له اروپا څخه د متحدو ایالاتو په لور روانه وه. په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې ولسمشر باراک اوباما د دغې پیښې په ارتباط وینا کوي. جمهور رئیس اوباما وویل په نویو اقداماتو کې به د مسافرو داسې تلاشي چې ټول بدن معاینه کېږي هم شامل وي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیل به په روانې خبرونه کې واورئ. د ایران جنرال قونسل د ناروې په مرکز اوسلو کې تیره ورځ تایید کړه چې نوموړي په ایران کې د مخالفې ډلې د لاریون کوونکو د سختو ځپلو له امله خپل کار پرېښی او زیاته یې کړه چې ایران ته بستون نشي. محمد رضا حیدری د فرانسې خبري آژانس ته وویل دا زما لپاره له امکانه لرې وه چې کار ته دوام ورکړم. هغه وویل ما دا کار د خلکو او د ایران د مخالفې ډلې د مشر میر حسین موسوي لپاره وکړه. دغه ډیپلومات چې دوه ماشومان لري او له خپلې کورنۍ سره په ناروې کې اوسي وویل چې دی نه پوهیږي چې وروسته له دې به څه کوي. د ایران سفارت د چهارشنبې په ورځ دا خبره رد کړه چې نوموړي استعفا کړي او ټینګار یې وکړ چې د قونسل کار شاوخوا یوه میاشت وړاندې پای ته رسېدلی. د ایران په اړه یو بل خبر وایي چې دغه هیواد په پارلمان کې د ملي امنیت د کمیټې او بهرنیو اړیکو مشر علاءالدین بروجردي پر نوویل هغه درې تنه امریکایي غرختونکي چې د تیر کال په جولای میاشت کې په دغه هیواد کې نیول شوي دوی به ژر خوشي نه شي. د نیول شویو امریکایانو کورنۍ وایي چې دوی د عراق په شمال کې غره ته ختلي وو او ناڅاپه یې د ایران لوري ته خپله لاره ورکه کړې. ایران دا درې وړه په جاسوسۍ تورنوي. بروجردي زیاته کړه هغه پنځه ایرانی ډیپلوماتان هم چې په 2001 کال د متحدو ایالاتو د ځواکونو لخوا په عراق کې نیول شوي وو تر شاوخوا دو کلونو پورې خوشي نه شول. اسرائیلی الوتکو پرون په غزه باندې څو بریدونو کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل. په غزه ښار خان یونس او رفح کې د چاودنو رپورټونه ورکړل شوي. داسې ښکاري چې دغه بریدونه د هوان د هغو بریدونو په مقابل کې شوي چې پرون زهار له غزه څخه په اسرائیلو شوي دي. د اسرائیلو ځواکونو یوازې د دغو بریدونو خبر تایید کړي، نور څه نه دی ویلي. عیني شاهدان وویل چې اسرائیلي الوتکو له بریدونو مخکې د غزه د پاسه خبرپاڼې خپرې کړې او خلکو ته یې خبرداری ورکړ چې د اسرائیلي سرحدي سیمو څخه ځانونه 300 متره لرې وساتي. خبرپاڼو کې راغلي وو کچرې هر څوک دغو سیمو ته ورلنډ شي نو له خطر سره به مخامخ شي. د یمن یو لړ پوړی چارواکی وایي هغه نایجیریایي سړی چې د کریسمس د اختر په ورځ یې د یوې امریکایي الوتکې د چودلو ناکامه هڅه کړې وه په لندن کې القاعده شبکې ته جذب شوی او په یمن کې له یو افراطي یمني الاصله امریکایي سره لیدلې دي. د یمن د صدر اعظم رسیل رشید العلیمی دا خبره کوي او وایي چې نایجیریایي عمر عبدالمطلب په یمن کې له انور اولقی سره لیدلې دي. درنو اوریدونکو داود دې مهال مهم خبرونه.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیل کیو ته ماخام ترو بجو دوام کوي په روانه خبرونه کې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپلې وینا کې وویل د هیواد د جمهور رئیس په توګه په خپلو مسؤلیتونو کې ډیر جدي دی. د روغتیا نړیوال سازمان له افغانستان سره د خنزیر انفلونزا د 1500 دوز واکسین د مرستې ژمنه وکړه. په اړه یې د عامې روغتیا د وزارت له یو مقام سره د مرکې اورېدل په روانه خبرونه کې مه هېروئ. د بلخ مقامات د مالی سرغړونکو ته د مالی د ورکړې خبرداری ورکړ. د سکل کم اورښتونو افغان بسکر اندېښمن کړي
که وبني نیمه فصل سوځي کنه سکل چنانو بارانه منسو.
په ننګرهار کې کوچیان له دولت څخه د خپلو ستونزو د حل او ماشومانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول غواړي.
د حکومت راسي ډاک دولتي ډاک د مقتدی منځکه نمرې کې مقتدی منځکه راګسي ماشومان هم یلم زده کې مکتب وایي.
د ننګرهار ولی هم د کوچیانو ستونزې منې وایي. په سیمه ایزو رپورټونو کې په کراچۍ ښار کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې دا رپورټ اوري او د اونۍ انتخاب اونیز پروګرام هم وړاندې کوو. راسره اوسئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له هغې پیښې د زده کړې د اړتیا او اشتباهاتو د اصلاح کولو په اړه وینا وکړه چې د تروریستانو په لیست کې شامل نایجیریایي د کریسمس په ورځ په یوې امریکایي الوتکه کې د ځان وژونکي حملې هڅه وکړه. دا الوتکه له اروپا څخه متحد ایالاتو ته روانه وه. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم وار دی چې ولسمشر اوباما وینا کوي. سلطان محمد سرور د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا جمهور رئیس د دې لپاره چې دغه هیواد د تروریستي بریدونو د ګواښونو د استخباراتي معلوماتو په اساس چټک اقدامات وکړي د یو لړ نویو مقرراتو او ګامونو امر وکړ. باراک اوباما وویل چې کچېرې دولت د تروریستي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي نو دا به د دوی مسؤلیت وي. د امریکا جمهور رئیس په سپینې ماڼۍ کې تلویزیوني وینا کې زغرد خبرې وکړې او هغه خطرونه یې په ګوته کړل چې حکومت غواړي خلک ترې وساتي.
We are at war against Al-Qaeda.
مونږ د جنگ په حالت کې یو، مونږ د القاعده خلاف په جنگ بوخت یو چې د زور زیاتی او بدبینۍ هغه پراخه شبکه ده چې د سپتمبر د 12مې په بریدونو کې 3000 بېګناه امریکایان ووژل او د نورو بریدونو پلانونه هم لري او مونږ د دوی د ماتولو لپاره خپله ټوله وسه کوو. د نویو مقرراتو سره سم امریکایي ادارو ته امر شوی چې استخباراتو ته زمینه برابره کړي چې د ګواښونو هر ډول معلومات سخت تعقیب کړي او دغه معلومات ډیر ژر و نورو ته ورکړي. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي چې هغه معیارونه چې د مشکوکو تیرورستانو د لیست په برابرولو کې تر کار اخیستل شوی دی نور هم ټینګ کړای شي او د استخباراتي معلوماتو د تحلیل پروسه بهتره کړای شي. د هیواد په امنیتي ارګانونو کې دغه اصلاحات ناڅاپي تغیرات نه بلکې اکثر اداري بڼه لري، خو جمهور رئیس ژمنه وکړه چې نوي اقدامات به د امریکا امنیت بهتر کاندي.
Taken together these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share.
دغه اقدامات په مجموع کې د معلوماتو پر راټولولو، هماهنګي او شریکولو، تحلیل او چټکو او مؤثرو اقداماتو کې د استخباراتو امکانات بهتروي. خلاصه دا چې دغه مقررات زموږ له استخباراتي ټولنې سره مرسته کوي چې د امریکا د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره خپل وظیفه او مسؤلیت ښه ادا کړي. د امریکا جمهور رئیس وروسته لدې د نویو امنیتي مقرراتو امر کوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو وروسته لدې چې یو نایجیریایي سړی د کرسمس د اختر په ورځ د یوې امریکایي مسافر وړونکي الوتکې د چودلو ناکامه هڅه وکړه په امنیتي تدابیرو سره غور وکړ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمونږ غږله ازادي رادیو اوریدا سهار 10 بجې او 11 دقیقې دي. تمه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د خنزیر د انفلونزا 1500 دوزه واکسین راورسیږي. د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو د څانګې مسؤل ډاکټر فرید رایت د دې واکسین د ویشلو او خلکو ته د هغې د ورکولو په اړه توضیحات ورکړي. امریکه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال حمید مومند کړی دی.
ډاکټر صاحب، فرید په پلان کې دا چې د جنوري د میاشتې تر روسي نیټه پورې افغانستان ته 15 لک نور ډوزا واکسین راورسیږي، البته د خوګي انفلونزا یا د سرکوزي د انفلونزا واکسین. په خپل د عامه روغتیا وزارت څومره هدف ځانته ټاکلی دی چې په هیواد کې څومره شمیر خلک باید واکسین شي؟
دغه واکسین چې 1500 ډوزا واکسین او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا نه موږ سره وعده شوی و، موږ امیدوارو په راتلونکي هفته کې به دا راورسیږي او لومړیتوبونه موږ په دې شکل سره و ټاکل چې په هیواد کې په ټولو روغتیایي حوزو کې چې کوم روغتیایي کارکونکي دي او هغه روغتیایي کارکونکي په خاصه توګه سره چې هغوی د انفلوئنزا غانو د مختلفو مریضانو سره سره کار لري، اول به دا واکسین دوی ته تطبیق او په دوم قدم کې د مونږ پلان ده چې د هیواد په سطحه ټول حامله مایندې، په دریم قدم کې مهاجر ماشومان چې د شپږو میاشتو او د څلیرستو میاشتو تر منځ عمر لري، د دې نه علاوه به مونږ ملي پولیسو ته، ملي اردو ته، هغه کسان چې په ګڼو زاینو کې ژوند کوي، محصلینو ته، په لیلیو کې، په مکتوبونو کې، دغه ته به لومړیتوب ورکو. او هغه 2.8 میلیونه ډوز واکسین چې د روغتیا نړیوال سازمان مونږ ته راوړي په هغه کې به زمونږ دغه لومړیتوبونه وجود لري، ولې ډیری نفوس په تر پوښښ لاندې راولو.
ډاکټر صاحب، رایت تر څو پورې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د واکسیناسیون کم کمپاین پیل شوی دی، څومره کسان واکسین شوی دي، داسې څه احصایات او سره لري؟
دغه لومړی سل چې افغانستان ته کوم واکسین د وقایع د پارا راوړل سو د ترکیه هیواد هغه کومک وکړه مې روغتیا وزارت سره، او دغه 15000 ډوز واکسین تقریبا ډیره کم ډوزونه به د پاتې نور ټول تطبیق سو، او مونږ یو ګمان دا کوو چې دغه په تطبیق سره هم دغه انفلوئنزا د خبراوي مخه نیول سوی ده. مطبوعاتو ته مو دغه تطبیق ک مطبوعات او د رسنۍ محترم استاسي هغه کسان دي چې د ډیرو غنیګونی ځایونو کې د مختلفو کسانو سره دوی سره کار لري، نو زمونږه امیدواری دا ده چې دا 15000 ډوز واکسین هم په وقایوي تدابیرو کې ډیر مفید واقع شوی دی. 15000 ډوز واکسین چې نور په راتلونکي هفته کې مونږ ورته امیدواری چې راورسیږي هغه به هم حسابیت سي، او کله چې مونږ د 2.8 میلیونه ډوز واکسین خواندان سو په هغه وخت کې به زمونږه امیدواری په یقین باندې بدل شي.
په خپل کې دغه ناروغي تر شو په افغانستان کې دغه ناروغي آیا اوس هم یو جدي ګواغ ده؟
دا دوه مشکله سره مونږ مخ یو، دا چې دغه وایرس د سړه هوا کې ډیر سرایت او خپریږي او دا چې مونږ ژمی ته ننوځو یا په ژمی کې ځای لرو لاوس یوه دا اندېښنه ده چې یو جدي ګواښ په دې بابت نه وي. او دوم دا چې د مونږ هیواد کې ونه تر 8 میلیونه داسې کسان او وګړي او ګران هیوادوال لرو چې هغوی د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند تیروي، نو د هغوی دپاره او همدارنګه د ژمي په موسم کې په موجوده شرایطو کې اوسېدل دا د مونږ دپاره د اندېښنې وړ ده چې شاید دغه ویروس مونږ دپاره د هیوادوالو دپاره یو ګواښ اوسي.
که روسیې ارقام راکوي د عامه روغتیا وزارت سره ثبت شوې څومره پیښې موجودې دي او په دې کې د مړینې کچه کوم ځای ته رسېدلې ده؟
مونږ سره آخري ارقام چې نن زمونږ لاسته راغلل د بهرني اتباعو او د افغانانو په شمول دواړه ګډ ارقام 948 واقعات دي. ولس واقع یوازې مونږ د مړینې واقع په تاسف سره وایم چې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه لرو. د خارجیانو په منځ کې کومه د مړینې واقع نه ده لیدل سوې، د هغوی امکانات لوړ دي، فقط هغوی کې مثبتې پیښې لیدل سوې دي او بیرته تداوي سوي دي. د مړینې پیښې یوازې ولس.
یوه بله مسله ده، البته د داسې ناروغیو د خپراوي د مخنیوي لپاره په پرمختللو هیوادونو هم افریقایي او اروپایي هیوادونو کې د ځانګړو تدابیرو تر څنګ دا هڅه هم کېږي کوم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته شوي دي هغوی یو ډول په قرنطین کې وساتلی شي. تاسو په خپل مخکینیو خبرو کې اشاره وکړه چې دلته یو شمېر بهرنیان هم په دغه ناروغۍ اخته دي او کورنۍ وګړي هم. د دغو کسانو د قرنطین کولو لپاره څه پروګرامونه شته چې دوی د نورو جلا وساتلی شي؟
ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله. اصلا د بهرني اتباعو سره چې کله دا ویروس مثبت لیدل کېږي، ما مخکې مې اشاره وکړه، د هغوی امکانات ډېر لوړ دي، هغوی قرنطین کوي، بیا د هغوی درملنې لاندې نیول کېږي او کله چې د هغوی نه مطمئن شو چې و صحت یا بسوی نور ته ضرر نه رسیږي به هغوی ته اجازه ده کار ورکول کیږي. افغانستان کې چې نور کوم پیښې د افغانانو په وړاندې لیدل سوي دي، هغه کسان چې مثبت پیښې خودلې دي دوی په خپلو کورونو کې په یو خاصه کوټه کې د روغتیايي ټیمونو تر نظارت لاندې قرنطین سوي دي. د دوی درملنه شروع سوي ده او د دوی درملنه 15 ورځې نه تر 2 ورځې پورې نهایت وخت نیسي. دوی ته دارو درمل ورکول کیږي، د دوی اعراض او علائم ورکیږي. دوی هم په ابتدا کې په قرنطین شکل سره درملنه شروع نیسی او کچیر اراز و علایم د کورنۍ له نورو غړو سره ولیدل سي هغوی سره عین وضعیت کیږي، د هغوی سمپلګیری کیږي. دغه ټول امکانات مونږ په نظر کې نیسو او غوره روغتیایی چلند د دې ویروس په وړاندې له دغو کورنۍ او مصابه کسانو سره کوو.
تاسو د امیر روغتیا وزارت د عامه اړیکو د څانګې له مسول ډاکټر فرید رایت سره په دې موضوع مرکه واورېده چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د خنزیر د انفلونزا 500,000 دوزه واکسین راورسیږي. پر روغتیایي مسایلو پاتې کېږو. په کونړ کې د پی آر ټي یا ولایتي بیارغونې د ډلې لخوا دوو روغتیایي کلینیکونو ته نوې ودانۍ جوړې شوې دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې واورئ.
په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د پی آر ټي یا د ولایتي بیارغونې ډلې په مالی مرستې د نړۍ یو چپې درې په ولسوالیو کې دوه روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې کړې او ګټې اخیستنې دپاره یې خلکو ته په واک کې ورکړې دي.
چې یو د نړۍ په ولسوالۍ کې بریکوټ په منطقه کې دی او یو د چپې درې ولسوالۍ په مرکز کې دی. مجموعا په دواړو باندې 40 لک امریکایي ډالر مصرف راغلی دی. د بریکوټ کلینک چې دی هغه تقریبا 14 تاقونه او همداشان جنریټر اتاق د چوکیدار اتاق او چپې ویل لري او جنریټر هم لري. او همداشان د چپې درې کلینک چې دی هغه د بي سي په لیول جوړ شوی دی چې هغه 9 تاقونه لري، همداسې چوکیدار خانه لري او د جنریټر اتاق لري او چپې ویل لري.
هغه ول د پیرټي په مرسته په تیر میلادي کال کې د ولس روغتي مرکزونو پر ودانیو کار پیل کړی وو چې د 1204 په خوا بشپړې شوې وي او د استفادې وړ ګرځېدلې وي. ډاکټر اسد الله فضلی وای دوی په خوا د ودانیو د نشټوالي لامل غنو ستونزو سره لاس او گریوانو، خو اوس هغه مشکلات تر ډیره حد حل شوې دي.
د پیرټي د همکارۍ نه مننه کوم چې تقریبا د لپاره ولس تعمیرات دی منزور کړي او داغه کار شروع شوه دي. تقریبا د ولس جبلینه د دوله ستامیره مخکې تسلیم شوې دي. دا دواړه هغه مهمه او مرکزی نقطې دي چې د بریکوټ کې خود مخکې نه هم تعمیر کلینیک موجود و، خو مشکلات دا و چې د بستر د لپاره موږ سخت مشکلات سره مخامخ. نو زمونږ د دغه ساحې ټول ولس حتی د پاکستان نږدې سرحد علاقه هم د دې کلینیک استفاده کوي چې دا ډیر خام وخت کې جوړ شوی دی او د چپ ادارې چې دی دلته دغه مرکزی کلینیک پدې دی چې د لندلام دره د ګلسلک دره اگر چې کلینیکونه شته خو واړه دي موږ کوشش کوو چې غټ کلینیک چې په سینزو کې دی هغه الته نقل کو او نورستان و آماده ټول پر یو مرکزی حیثیت لري د کده د نورستان په عمومي سړک باندې پروت دی
هغه ول تر دې دمه په کونړ کې کوم ډاکټر او یا هم کوم روغتي کارکونکي د دولت د وسلوال مخالفینو د ګواښ سره نه دی مخامخ شوی
موږ په دې مسله کې د خپلو عوامو د خپل ولس نه ډیر زیاتمنه کوو چې زموږ کلینیک خپل ګڼلی دی تر اوسه پورې په هغه لرو پرتو علاقو کې چې ډیر زیات لري دی لکه لنډلام او چیرګل او فرزن په غازی آباد د نورګل درې او باډیل او دیوګل شونګړی شالی هم زموږ کلینیکونو کې فعال دي او په دې اکثرو کې زنانه پرسنل هم موجود دی موږ تر اوسه پورې قصدي مشکل سره نه مخامخ شو
په کونړ کې د روغتیا چارواکي په داسې حال کې ټولو صحي مرکزونو ته د ودانیو د جوړېدو خبر ورکوي چې د هیواد په ګڼو سیمو کې ډاکټران او خلک د روغتیایي مرکزونو د ودانیو له نشتوالي سره ټکوي او له دولت غواړي چې باید د دوی د ستونزو د پای ته رسولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري دا سهار لس بجې او شل دقیقې دي د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي په داس هر کې چې د بلخ ولایت چارواکي د دغه ولایت د روان کال د اوید د تیر کال په مقایسه تقریبا 100% لوړ هي وای چې لسکونه میلیونه افغاني اوید له ورکړل شوي پلان څخه زیات دي دوی هم تر زیاتوي د دغه ولایت د کومرک راټول شوي اوید په 90% دي په دې اړه زموږ خبريال سمي الله غختون له سیمه راپور لري
د روان کال تر اخره د بلخ ولایتي چارواکو پر خلکو د پاتو مالیاتو ټیکسونو د راټولولو په خاطر یو کمیسیون ته وظیفه وسپارله د بلخ ولایت مستفی محمد اساق سروري وایي په دې چې مالی کال مو د ختمېدو په حال کې دی او تر درېو میاشتو لږ وخت پاته دی نو د پاتو عوایدو او د دولت د باقیاتو د اخیستلو او راغونډولو په خاطر مو ټولو هغو کسانو ته په دغه غونډه کې بلنه ورکړې ده چې دولت له هغوی د مالیاتو غوښتنه لري د دغه ولایت یو شمېر دولتي ادارې هم باید خپل باقیات تسلیم کړي چې په دې اکله څه د مخه د مالی وزارت کورنیو چارو وزارت او د سیمهیزو ارګانونو ترمنځ یو درې اړخیز تفاهم او موافقه هم وشوه چې د یو بل سره به د دولت د عوایدو او باقیاتو په راټولولو کې مرسته کوي چې په دې اړه د مالیې ورکوونکو سره د جوړې شوې غونډې د هدف په هکله ښاغلی سروري وایي
کمیته چې تشکیل شوی ده د دې وزارتونو په منځ کې دغه تفاهم چې ایجاد شوی دی همدغه باید موږ یې په تطبیق کړو همدغه تطبیقولو دپاره همدغه نننۍ غونډه وه چې خلک ته مو تشریح کړو چې د ولایت په سطحه همدغه کمیسیون یوازې مستوفیت نه دی چې عوایز راټول کړي دغه قوتونه موږ سره دي تاسو هرو مرو مجبور یاست چې خپل ازمات به تحصیل کړئ ضرور و چې موږ د یو دغه لور نه دوی ته په پسند به سره ورسو تدابیر همدغه چې دغه په دغه جلسه کې دغه کمیسیون چې اوس ایجاد شوی ده په هغه کې قومندان صاحب امنیه وضعیت لري د امنیه لخوا موږ کوشش چې هغوی جلب کړو او وغواړو او سب شعارونه چې قانون اجازه ورکوي موږ ته د هغې نه باید استفاده به وکړو دغه باقیات او دغه د دولت ذمت به دوی باندې به تحصیل کړو
خو د بلخ ولایت د کسبګرو د ملي ټولنې مشر اسدالله ناچار قاضي زاده مالیه ورکول د هر افغان وګړي قانوني مکلفیت ګڼي او وایي په دې برخه کې موږ د مالیې وزارت سره مرسته کوونکي وو او یو ولې زموږ ستونزو ته دې هم پام وشي ورځ په ورځ محصول اخیستل زیاتېږي ټیکسونه او مالیه لوړیږي مالیه ډېره لوړه ده چې ورکول یې ګران دي دغه مالیه ډېره لوړه ده او ورکول یې د خلکو لپاره ستونزمن دي داسې باید تنظیم شي چې مالیه ورکوونکی یې په وخت سره ورکړی شي مالیه اخیستونکی عاید د دوکانونو د مالونو او د هغې د پانګې له مخې اټکلي مالیه ټاکي چې دا باید ورکړل شي او که په وخت یې ورنه کړي جریمه کېږي تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي اصوله مالیه اخیستل باید محاسبه شي چې څومره پانګه ده د ورځې اونۍ میاشت او د کال څومره عواید ترلاسه کېږي او بیا د مالیه واخیستل شي خو د مالیه وزارت د مالیاتو د اصلاح سلاحکار بابرک نورزی وایي چې یو خو ټاکل شوې مالیه اخیستل کېږي او بل شرکتونه باید د کال په آخر کې 40% مالیه ورکړي او هغه کسان چې جواز نه لري د قانون له مخې په بېلابېل ډولونو د مالیه په ورکولو مکلف دي
اول ماده د قانون مالیات برایدات اول خو په اصلاح هر سړی مکلف دی چې باید مالیه ورکړي. مالیه یو الزامی تادیه ده. او د څلورمې ماده پر اساس هغه اشخاص چې حکومی دي، شرکتونه دي، جواز لري او اساسنامه لري، هغه مکلف دي چې 40% مالیات پر عایداتو باندې په آخر د کال کې ورکړي. او هغه افراد چې حقیقي دي، جواز نه لري یا انفرادی جواز لري، هغه مکلف دي چې په اساس د درېمې فقره د څلورمې ماده چې هغه کې 15,000 افغانۍ معافیت ورکړل شوی دی، 15,000 نه تر 12,500 افغانۍ پورې 2% مالیه ده.
د بلخ ولایتي چارواکي په داسې حال کې د مالیه ورکوونکو څخه د دولت د پاتې عوایدو او یا د بیت المال د باقیاتو د راټولولو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی دی چې د بلخ د مستوفیت چارواکي د نهو میاشتو په اوږدو کې ترلاسه شوي وایي د 6,500 افغانیو څخه لوړ پولي.
د بلخ ولایت د مقاماتو د غونډې په اړه مو واورېدل چې له لسګونو کسانو څخه یې د پاتې مالیاتو د راټولولو لپاره یو کمیسیون ټاکلی چې له دغو کسانو سره قانوني چلند وشي. په شمال کې تم کیږو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د یو مهم پل د الوزولو هڅه وکړه. نور حال په زموږ خبریال نور محمد سهیم واوروي.
کندوز امنیتی مراجع خبر ورکوي چې تیر شپه د امام صاحب ولسوالۍ د تاش گذر په سیمه کې د نامعلومه کسانو لخوا د یو ماین په وسیله د یو مهم پل د الوزولو هڅه شوې ده. ویل کیږي چې دغه پل د امام صاحب او دشتارچی ولسوالیو ترمنځ د شهروان په نامه د عمومي کانال د پاسه ودان شوی دی چې هره ورځ په لسګونه سیموال پلی او سپاره د دغه پله دواړو خواو ته د خپلو ضروریاتو د پوره کولو په تیره بیا د خپلو ځمکو او بڼونو د کرلو او ښیرازه کولو په خاطر تیریږي را تیریږي. او که چیرې دغه پل وران شي نو د دواړو ولسوالیو زیات شمیر خلک به له سختو ستونزو سره اخته شي. د دشتارچی ولسوال شیخ صدرالدین آزادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې د دغه پله د ورانولو هڅه تایید کړه. داسې وویل: تیره شپه د تاش گذر پله ته طالبانو بم ایښی دی، یو څه یې الوزولی دی خو بشپړ تخریب شوی نه دی. ځینې واړه او غټ موټر پرې تیرېدی را تیرېدی شي. د دغه پله د ورانولو هڅه د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونمل عبدالرحمن اقتاش هم تایید کړه، خو ویې ویل چې د پله یوه ډډه ورانه شوې او دومره زیات وران شوی نه دی. د دې پښتنې په ځواب کې چې کچیرې د پله د ورانولو نیت له چا سره وي خو بل ځل هڅه هم ممکنه ده، آیا چې د امنیت لپاره یې څه بندوبست شته که نه؟ وویل: پلان شته، هیله ده چې ډیر ژر په ساحه کې د ماین کارونکي ونیول شي او لمن یې ټوله کړی شي. د دې دغه پله د ارزښت په اړه داسې وویل: ښاغلی اختاش هیله ښکاره کړه چې د سیمې خلک به د خپلو ګټو خوندي ساتلو په پام کې نیولو سره د ماین ایښودونکو په نښه کولو کې له امنیتي مراجعو سره مرسته وکړي.
دا ازادي رادیو سارانه خبرونه او ری لس بجې و وشت دقیقه. افغان بسکران د واوري او بارانونو نو اورخت اندېښمن کړی وای که سکل به هم د اورختونو حالت داشن وي دوی به له خپلو ځمکو او باغونو څخه ښه حاصل ونخلي. نور د اجمل تورمن پر پور کې چې په ایوې سندرې پیلېږي.
راشد رحمت باران خارا خسته اور دے ولکا تکلی دچلارا راشد رحمت باران
په داسې حال کې چې د ژمي لومړۍ میاشتې خبره له نیمایي اړولې ده، افغان بزګران د واورې او بارانونو د نه ورېدلو له امله په اندېښنه کې دي او وایي چې که د ورښتونو کې ساده شان په ټپه روانه وي دوی به له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات وانخلي. دغه بزګران وایي چې په کار د افغان دولت په دې برخه کې د دوی ستونزې هیوادنۍ ستونزې وګڼي او د اوبو د بندونو او زیرمو د جوړولو برخې ته خپل پام واړوي.
زه ادرتګل یم. والا ساکل تم باران نه ده سوی فصلونه وژ به پاتې شي خو موږ د دولت نه دا خشمندو چې موږ ته دغه د اوبو بندونه او دغه شان جوړ کړي ګوند هغه فصلونه ښه راسي کنه. ساکل خو نه باران سو نه واوره سو امکان لري چې اوبو نه فصلونه ښه را نسی.
اسم گل رحمان ده، اوسیدون که ده سپیسنگ ده لوگری.
زمنګ غختنې له دولت دغه دي چې موږ تر جای عمیق وباسي بندونه جوړ کړي چې له اوبو نه موږ پسمانده نه شو که اوبه نه وي د موږ فصل سوځي کنه پسه کله چنیان بارانه ونه شو.
بزګران وایي چې په تېرو کلونو کې هم دوی د ورته ستونزو سره مخامخ ول چې له امله یې د دوی فصلونه یا وسوځېدل او یا یې هم له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات وانخیستل. خو د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي چې د اوبو د لویو او وړو بندونو او زیرمو د جوړولو په برخه کې کار روان دی. د دغه وزارت مرستیال انجینیر محمد شریف شریف وایي د افغانستان د کرنې وزارت د وړو بندونو په جوړولو کار کوي خو د په وینا دا کار ډیر وخت ته اړتیا لري.
د اوبو زیرمه کولو چې دی هغه خاطه زیرمه چې به وشي د وزارت محترم انرژي او آب پورې اړه لري، متوسط زیرمه یا متوسط بندونه او والا بندونه مون پورې اړه لري. ډیر داسې پروژګانې مون په لاس کې لرو او د هغه په ډیزاین کې مصوفی و انشالله و تعالی نقشگانی هم جور شویده و دزاین هم جور شویده دا دی و بزر مکولو او دی بندون و جلوول دا پی او کال دو و کال دری کال نکیگی.
دا افغانستان دا کرن مالداره او بولگول وزارت پوینا دوی دا بیرانه و حالات سره د مبارزه بخاطر تیاری لری او دا زلب دا غهیوات دا خوراکی موادو دا کمخ ببرخه که هم لدی رستونز سره مخ نشی. دوی وایي چې نږدې 5000 ټنه غنم یې په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې زیرمه کړي دي او د نورو غنمو د پیرودلو پلانونه هم په پام کې لري.
قدرمنو دوستانو، تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د سهار 10:30 دي. په فراه ولایت کې د کډوالو چارو ریاست پر بیځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ژمنۍ مرستې وویشلې. په دې اړه نور حال فراه څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې واورئ.
پر 1500 بیځایه شویو کورنیو د فراه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست لخوا د یو ان ایچ سی آر په مرسته ژمنۍ توکي وویشل شول چې له دغه ویش څخه ځینې بیځایه شوي او کډوال خوښ او ځینې نور بیا نه خوښ دي. د فراه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو رئیس عبدالخالق امینی په دې اړه نور معلومات راکوي.
د 1500 بستې موادو کومکي مرستې د یونیسیر د طریقې څخه چې هغه شامل ده تقریبا ویلای سو چې البسباب و د ژمي دپاره او مواد سوخت و و خلقو تا توضیح سوا. البته دا در طویل اسم چه مواد لر رو موش فامیلون دیر لرو پا فرا پسا تا باندی منگر زر فامیل دا دیر حقا کسان و چه دا ولسوالیانو چخه پا اثر دا مختلف عواملو باندی دوی بیزایسی و
دین بیزایش و کورنی دا داغ کار چخه دیر خوش دی او دا کدوال ریاست داغ کار ستای
زمان مزمانیم دا داغ ماجیرویم دا خاکسپی دا کلیم و دا تیلی راک رو 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 لټره تیلې راکړه، یو دانه پارش راکړي، یو دوه دانې پیرنکشان و ورته بالا دغه تیلې خرڅ کړه. دغه سپلی و دغه پیرنکشان یو کوچنی هم پته وده
سو یو کارتې ورکړ دی او موږ ته نرخه یو پشکي تر مال ته لاړې دالتې خرڅ کړې. یو یو متر پال ورکړی او دوه پیرنکشان. مشکلات نه خوار غریب اولاد مو ډېری لپاره لرو. موږ یو ول ستانه کبول
سید احمد د دوست محمد زوی د پشترو د ګسکې 15 نفر عیال یم د رئیس ماجرینو ماته کومک راکړي تیلم راکړي دي. دغه دغه زمون ته پینرکش شی حساب کوړتی او دغه شیا مور کړی نه دغه د چی یو سرپنا یو مزکه یو شی چې مشترک چې دې ګمته کې پر وو
لبل خو بیا ځین نور بي ځای شوی کورنۍ په دې ویش ډیر نه وکړي او وای شي دوی ته د دې مرست څخه هیڅ هم نه دی رسیدلی.
دغه ما چې څلور مينوړې دي هم يم زوی چې راغلي دي ماته نه دره نو چې نه راکې ما زور ودې زور یو ځم په شپ په لاجه په لاسو هم ګډا د ویل کړی د په بغل ته ورور دوی دوه کارت هم کړی درې هم کړی څلور هم کړی نه دا اصل خبر ده ماته نه دره کړی کی تا مې د دادنه د کندیانو د نه د شلیان د نه د ګډیا زی خدای ما خامخ ته کوا ولی دا کوم کنه راځي د شاده پر راځي خو یا د ګور د پر راځي د شل د پر راځي د شمنری د پر راځي د دغه د پر راځي
ته کوم کنه ور کړی دې مشته نه دره کړی ګور د کارت نه ور کړی دې مشته وس کارت نه دره کړی مې چې دغه نه نه لور چې وی خو ولا کارت یا به پرام پرې د په دغه په نه باندې
انا کو دا مې اړه مې امدا شه دي چې دا په خوا په شوراوي په وخت بمبار سي وسه تا فرافت را تناست نه درا کړی او څنګه درا کړی او سره چراغلی یو نو کوي غوډه وشه را کړی بیا پر مو زارا دا مې غړ ته دا شانته و دی کومه کول کی چې لا بډای ان دغه دا غربان ان تنو چې حساب خراب
تا ولي درې چې په کور کې مې په سره کې دوه کور دي په سره کې درې کور دي اما یو کارت ور کړی دی وای ته یو کور یاس و دا کور نه سما ور وړه سي خدا غد و کور نو
ها اخو د فراه ولایت د کډوال او رسیدونکو رئیس عبد الخالق امینی هم دا خبرې منی او وای چې لوی خو تو کې لږوه او لبل خو هر کورنۍ ویل چې موږ درې یا څلور کورنۍ یو. نو موړی په دې اکله داسې وایي
موږ درته ویلی سو چې هم مواد مو لږ وه 1500 بستې وې او په بل حساب باندې چې هغه کسان چې لیستونه یې مخکې راغلي وه سروېګانې شوي دي د دې خلکو لیستونه حتی یو فامیل ځان څلور فامیل کړی و سره اما وخت چې دا حیات د سروې چې تللي هلته کور پر کور باندې نه دی توانېدلی دا خلک چې موږ ته هغه یو فامیل چې څلور فامیل کړي دي نه دی توانېدلی چې دوی خپل فامیلونه موږ ته نفوس په سطح باندې موږ ته حاضر کړي. بنان دا یو اضافي خبره ده چې دا خلک وایي موږ ته نه دي رسېدلي موږ تر هغه ځایه چې توانېدلی سره کور پر کور تللي یو او حتی په هر کور کې یو کارت مو ورکړی د پاره د دې چې امکانات مو محدود وو.
د مرستې په داسې حال کې پر بیځای شوې کورنۍ باندې ویشل کېږي چې هر ورځ په فراه ولایت کې په لسګونو کورنۍ د جنگ او بېوزلۍ له امله د دغه ولایت له بېلابېلو ځایو څخه بېځایه کېږي او د فراه ولایت په نورو سیمو کې په خیمو او یا هم نانډواله کوټو کې ژوند کوي. د دې بېځایه شوو کورنیو په وینا دولت باید دوی ته د اوسېدو کورونه برابر کړي او یا دې هم دوی ته زمینه برابره کړي تر څو بېرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه شي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
په فراه ولایت کې مو د کډوالو چارو د ریاست لخوا پر بېځایه شویو او راستنه شویو کډوالو د ژمنیو مرستو په اړه رپورټ واورید او تر یوې خبرتیا وروسته به ننګرهار ته د تللیو کوچیانو د ستونزو او له دولت څخه د دوی د غوښتنو په اړه تفصیلي رپورټ واورید.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 100.5 څخه اوریدای شي. سات د سهار لس بجې او پوره شپږشت بخښنه غواړم شپږ دېرش دقیقې دي. د ننګرهار ولایت کوچیان د ژمي په یخنۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي سرپناه نه لري، روغتیایي ستونزې او د پاکو اوبو نشتوالي زیات بې وزله کړي دي. چارواکي بیا وایي له کوچیانو سره به مرستې وکړي. په دې اړه زموږ خبریال داود وفا ننګرهار ته له ورغلیو کوچیانو سره خبرې کړې او یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
کوچیان په اوړي کې یخو او په ژمي کې تودو سیمو ته کډه کیږي. اوس چې ژمی دی کوچیان جلال آباد ته راکوچېدلي او په بېلابېلو سیمو کې یې اړولي، خو وایي چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوچیان وایي د دې شونو لپاره مرستندویه ټولنې او حکومت مرسته کوي، خو له دوی سره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. ستا نوم چیرې؟
زما نوم زرغافه.
دلته کوم ځای کې اوسېږي؟
دلته کامه کې اوسېږو.
څه شي ته تاسو ضرورت لرئ؟
موږ خیمه راوړې، وړه راوړه، غوړي راوړه، و اجزان.
دا ستاسو ژوند چې دی اوس داسې دی، تاسو خو کولی شئ چې یو ځای کې ځمکه واخلئ او دغه وکړئ.
تاسو کولی جزان یو غریبان یو.
اوړي کې چیرته وي؟
اوړي لوګار کې.
دلته تاسو سره کوم ژوند کوئ؟ دا خو تاسو داسې یو
ځان لږ بوس راوړه، لږ زمۍ ساړه یې زیاتې کته ګرمې ته راټیټ شو. لوګار کې خو زمۍ نه تېرېږي.
دلته خو دا دیشین درته څه نه وایي؟
نه نه، دیشین ته ځانګوی دې څه نه وایي.
خو همدغه ځای نه ونیسئ په اوړي کې به هم پکې
وای. اوړي ګرمې یا څوکې نه راکوي نو خوشې خو نه سو نیولی، یا پیسې ستنې څه پ
تاسو دا جوړه جامې کالي دا شی نم څنګه دي؟ دا د دې لپاره امکانات لري
نو خپل ژوند واده سره نو د چیرته لرو خپل ژوند کوای کوم خو هم ځکه لره له خیره مې بم لرله د تا بم دا شی نه غوخ
ترې تاسو شیش ته ضرورت لري
موګه خو چې تا چای لري چې موګه یی د شاخو او چې لري یی نه څنګه درته وای څن کو او وړي غواړو خما غواړو وړو غواړو منځکه غواړو د کوند د کوند غوګ ده وو یو نفر زوی لري مسیدی
او دا ماشومان چې ناروغانم شي به چیرته بیا
دا ډانتر ته وولو پیسو کومک را سره وکړه.
ماما سړی نه لرو، مریض یم، سینه مې خراب ده، مریض ناروغ، مال نه لرو، مال کم کم درو، خدای دا مرز ده والګای ده کچای ده زکان
بو. تاسو د دلته خو نږدې کلینیکونه نشته چې وایي
چیرې کلینیک ته ځواب سم خراب ده ورکه.
تاسو مړونه شي دي تاسو سره کومک نه کوي ډاکټر ته؟
نه 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 را سره کی
حکومت څه کومک کوي؟
دا هغه در سره و کی دواګانه درا ولګی دا بسترې درا ولګی تر پاول درا ولګی چې نه چې موږ و درو لته دې شپې کې تیرې کو زمون بعد باران بعد باران
نو تاسو څنګه گزاره کړ
نو سره چالو کو نه کان درته
ما دعا درته کوم خیمه خیمه
نو د کوچانو خیمه خو موږ نشو جوړولای کنه
نو ولې نشو جوړولای چې جوړولای نه چې څه وای
تاسو خو باید حکومت کوم
خو چې نه چې کړه خو ما زور نه سره سره واده دې
من خو تاسو د کوچ صرف تاسو غګرسه او نور خلکو ته چا
دغه دې څه نه خو ته وګه دې ځان
کوچان وای ناروغان د حیوانات په وسیله لری زاینو ته روښتون ته وډی
ایمانم زیارتګون دا خدمت مو غواړو ها سينه کوې ست دې راکې چې یو کوې وسیله ته چا چې زما چې پیسو اخیست دي نه کویست او د ډاک دلته موږ ځای نه لرو 200 کال واته موږ ځای نه لرو دلته جایداد نه لرو چې موږ منځ کې وکوم دلته کوټي وای کوی وای دا خدمت موږ غواړو و د چکل او بو کوی نسته خدمت هم داده چې موږ ته کوی وسی موږ دلته کوچان ډیر په ډیر وخت وای نه جماعت ستا نه کویاستا او نه مکتب ستا
او کلینیک
کلینیک هم نه لرو او بس موږ موټر نیسو بیا ځو موږ کلینیک ته ځان رسو
دومره امکانات شته چې ستاسو مریض پیدا شي د شپې او ورسو
سلارني کلری کلری پخرو راوړو کلرني گاډي ورته نیسو بیا رسو نو 2 ساعت لار د کلینیک ته موږ ځان رسو
نو څه کومک کولای شي تاسو سره حکومت
موږ سره دا کومک چې موږ ته کلینیک جوړ شي او موږ ته جمعه جوړ شي موږ ته مکتب جوړ شي او موږ ته کویول شي دا خدمت موږ غواړو موږ سره د کومک وسی
خستانم چیرې
مرخان
خو موږ کنه لرو نو ذات موږ دې بده کوم شي هغه درته کوچ کوم رقم وسه د تاسو موږ سره کیږي نو که تاسو زما کا واخلې خو بیا به کوچ ټوب نه وځي
خو چې وځو خو خدای موږ عمر بل په کراسي خو کوم غاسي کار وکي موږ سره حکومت په دې د راګو چې ملاک څوک پرګيدي او په دې راکې موږ پرګيدي بیا کاغه سي دا کې یو کوی څو کرته و باسیم د سی او خاون ورته پیدا کیږي وای دا وای ما په شاپره موږ خپل جایداد نه لرو کوی را ته باسیم جایداد نه لرو او کوی ور کمی چې حکومت موږ سره دا اندادو کی دا راکې موږ ته جای راکې او موږ یو میله یو پنځه شپې او بارام کې او هغه مو کومک
تاسو ما شومان د مکتب وایلو امکان لري
د موږ د عمر په قرار چې خود یم ولا مکتب مو ته جوړ
اوس په مکتب کې دي
نه و چیرې اوس موږ مکتب چیرې
څوک مکتب ته
او مکتب چیرې
ما ته مکتب جوړ کړه تاسو موږ د خدمت لرو
چې موږ جاي معلوم شي جاي میله چې موږ معلومه شي یو دا کې
مکتب نه لري او بل مکتب ته کوم چې ته ځان سه دلته 200 کور پروت ما شومان به علم دي دلته قبایل وزارت دی هغه کومک نه
د څه چل د څه وړ دنیا په غلطه کې روانه ده خدای چې یو چای کومه کراوځي موخته نه لري چې د دې د مورکی به سرای ورکی
بل د حکومت راسي ډاک دولتي ډاک د موخته د منځکی نمرې کې موخته د منځکی راګي سم ماشومان یلم زکی مکتب وایي کوچیان دا هم وایي چې کمرستي ور سره ونی شي خای نور وطنونو تکړه شي
کدا کومه کینه کینو موږ باخر ولا چې بل دولتونو بنګر بلار سو یاتي ودلته مو د مالداري وطنونو وړه بند سو یل بندو چې خلک راي سار سو
اوس هم ډیر سوې مالم کم سوې په مالم خانه کې زمکینه مال سره زمکه جایداد ونه لرو مګه مکتبونه کې جوړ نه کو جماعتونه جوړ نه کو یار کور سل نه پرسی او لاس مال منی مګه گزارانه کیږي پوسوی د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې مو د کوچیانو د چارو لمشر اصل جان نیازی نه پختل چې کده کوچیانو سنځي نشي حلول نه د سل لپاره کار کوي د ویل
دغه منګ دی ولایت سطح باندې هم مطرح کړ دی خو ولی په مجموع کې نه پویګم چې سب مشکل منګ لرو یا په مجموع کې مل کوچیان څه مشکل لري د سره ولایت هم دې غږ نه د کوټه کړی او د دې حق باندې کوم جدي اقدام نه دی پورته کړی
د کوچیانو د مشتیدنې روغتیا پاک او بو او د دوی نورې ټولې ستونزې مو د ننګرهار د والی ګل آغا شیرزي مخته کې خو دی د ویل
د کوچیانو سره واکن خاص کومک نه دی سوی خو بیا هم ما د خپل واسه پورې په شیخ مصری کې او په نور شارګور کې ودی ته سهم ورکړي کومک سره سوی دی خو دا د کوچیانو یو غټه ستونزه ده چې دا باید په مرکزي سطح او په نړیواله سطح باید د کوچیانو سره باید سي پروژې ورکړو چې کوچیانو ته باید کار دی مینه او د خپلو هغه مالداریو په اړه باید کومک او همکاري ورسره وسي خو کوچیان اصل دا دي چې باید کوچیان نور ځای نه سي کوچیان باید خپل مالداري او خپل پروګرامونه مخته سي او د کوچیانو سره باید په هر ولایت کې چې دي هغه منی و ژمی وړي دوبی دي ځي باید په کومه چکو چې باید سهارنو ته وخیږي د دې د څارویو دپاره کومکونو سره وسي بیا هم زه د کوچیانو سخت ملګری یم او د دې په رابطه باید د نړیوالو دوستانو شخصا د مرکزي حکومت توجه سره د کوچیانو سره باید کومک همکاري وکړي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په دې نظر دي چې کوچیان باید خپل کسب او فن د پخوا غوندې وساتي او په یو ځای پورې دي ځان نه محدودوي دوی وایي د کوچیانو ژوند او تولیدات د افغانستان په کلتوري میراثونو کې مهم تاثیر لري او باید ټولې په ګډه وپالو
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو دا سات سهار لس بجې او څلور څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې نامعلومو کسانو د ډزو په پیښو کې اته تنه وژلي او شاوخوا پنځلس نورې ټپیان کړي. زموږ خبریال بارکوال میخیل د موضوع نور حال اوروي.
د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د تر ټولو ستر ښار کراچۍ په جنوبي برخه کې په دوبیګاټ نومې ځای کې پولیسو د متحده قومي غورځنګ د یو غړي عامر مړی وموند چې سر یې له تنه بیل و او تر هغه وروسته د هغه ځای اوسېدونکو په تاوتریخوالي لاس پورې کړ. پولیس وایي له دې پیښې وروسته په ګولیمار او عثمان آباد نومې ځایونو کې هم د نامعلومو کسانو لخوا اووه تنه په ډزو ووژل شول چې اکثره یې کراچۍ میشتې بلوڅان دي. په وژل شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. همدارنګه شاوخوا پنځلس ستانه د ډزو له امله ټپیان سوي هم دي. یو عیني شاهد چې خپله د نامعلومو وسلوالو په ډزو ټپي سوی د وژل شویو کسانو په اړه وایي، دا بیچاره ګان د باندې ناست و، د خپلې رخشې په جوړولو بوخت ول چې ناڅاپه موټرسایکل سپاره کسان ورته راغلل، پر دوی ډزې وکړې او وتښتېدل. د پیپلز ګوند یو حکومتي چارواکی ظفر بلوڅ وایي دا په کراچۍ کې د میشتو بلوڅو په ضد یوه دسیسه ده او وایي چې په دې پیښه کې یوازې پر بلوڅانو تور لګول بې ځایه خبره ده. آیا که څوک بلوڅ وي دا جرم دی؟ له هغوی څخه یې ارام او قرار اخیستی دی او هغوی ته د ژوند تیرولو حق هم نه ورکول کیږي. په دې پیښه کې د متحده قومي غورځنګ کسان تورن بلل کیږي، خو د کراچۍ په ایالتي پارلمان کې د دې ګوند یو مشر فیصل سبزواری دا خبره نه مني او وایي چې د دوی د خپل ګوند خلک هم د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. تر دغې پیښې وروسته د کراچۍ ښار په لیاري، ګولیمار، عثمان آباد او ګاردن سیمو کې د ډزو لړۍ پیل شوه چې له امله یې کاروباري مرکزونه په سمدستي توګه وتړل شول او خلکو کورونو ته پناه یووړه. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو په احتجاج لاس پورې کړ او په داسې حال چې مړی اخیستی و د سند د اعلی وزیر د دفتر مخې ته یې د حکومت او وسلوالو په ضد شعارونه ورکړل چې خپله د پیپلز ګوند ګڼ شمېر غړي هم پکې شامل ول. د یادونې وړ ده چې د محرم پر لسمه نیټه په دې ښار کې د عاشورا پر ماتمي جلوس باندې هم په ځان وژونکي حمله کې لسګونه کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د دې ښار امنیتي وازه ګډوډه سوې ده. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
په کراچۍ کې مو د نامعلومو کسانو د ډزو په پیښو کې د شاوخوا شلو تنو د مرګ ژوبلې په اړه واورېدل. بلورته د سند په مرکز کراچۍ کې د عاشورا د ورځې له چاودنې وروسته چې د شیو په جلوس کې وشوه او څلور څلوېښت تنه یې ووژل، د افراطیانو پر ضد هڅې ګړندۍ شوې دي. د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ښار کې بیا پښتانه شکایت لري چې د طالبانو په نوم ځپل کیږي. قدرمنو دوستانو، د ریپورټونو لړۍ همدل تران غړو، خو تاسو ته بلنه درکوم چې د اونۍ انتخاب پروګرام واورئ.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکي څېره،
د اونۍ شخصیت. د افغانستان ولسی جرګې د روانې اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي لخوا دوی ته د ورپېژندل شویو څلورویشتو وزیرانو یوازې اوو تنو ته د باور رایه ورکړه او پاتې نورو یې ونه شو کړی چې د ملت د استازو د تایید رایه ترلاسه کړي. د ناڅاپي او د ځینو کارپوهانو په وینا انقلابي پرېکړې هم په هیواد کې دننه او هم بهر خلک حیران کړل. همدې حیرانتیا موږ هم اړ کړو چې په دې اونۍ کې د افغانستان ولسی جرګه د ازادۍ راډیو د خبر جوړونکي په توګه غوره کړو. د نوي کابینې په سلو کې د اویا غړو رادېدل د ولسمشر کرزي لپاره هسې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سیال ډاکټر عبدالله وویل یوه لویه ماته بلل کیږي. د ولسي جرګې غړي ډاکټر کبیر رنجبر هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې کله چې پوښتنه ترې وشوه آیا د ډاکټر عبدالله خبره سمه ده که نه، دا خبره تایید کړه.
یقینا دې لپاره چې اصلا دغه زیات تعداد کاندیدان نوماندان چې د کاغلي کرزي لخوا د دوی وړاندیز وشو ولسي جرګې ته قاطی اکثریت وصول شو، د دې معنی لري چې هغه اعتبار او اعتماد چې کرزي په یو تعداد خلکو درلوده هغه د ولس د استازو د اعتبار وړ خلک نه وو. دلته یو اختلاف د سلیقې نه ده، اختلاف د تشخیص د شخصیتونو مطرح ده، د ولس د استازو لخوا او د ښاغلي کرزي لخوا. یقینا ښاغلي کرزي به ډېر مجبوره وو چې یو تعداد هلته ولو د خوښه وه که نه وه، د د بعضې معاملو په اساس د ونډې په اساس شریک کړي چې د ده خپله به سلیقه هم په دې کې شریکه نه وه او تشخیص به هم شریک نه و. خو په هر صورت اوس کرزي صاحب ته بیا میدان پراخ دی چې د څنګه خپل اس بیا ځغلوي.
که څه هم د ښاغلي کرزي ځینې سیالان د نوې کابینې د ډېرې برخې رد د ولسمشر لپاره یوه لویه ضربه ګڼي، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې ولسمشر پوهېده چې دا کاندید وزیران به د ولسي جرګې لخوا رد شي. وحید مجدا له همدې ډلې کارپوهانو دی چې فکر کوي د نوې کابینې د ډېر شمېر غړو په رد کې مهم عنصر د ولسي جرګې په راروانو انتخاباتو کې د ملت د استازو د اعتبار ساتل و، نه د ولسمشر د اعتبار له منځه وړل.
زه فکر کوم چې پارلمان په داسې یو شرایطو کې داسې یو تصمیم ونیو چې پخوا هم د جمهور رئیس لخوا د هغوی فیصلې ګواښ شوي و، تر ګواښ لاندې و. مثلا یو وزیر چې خارجه چارو وزیر و د پارلمان لخوا رد شو، خو جمهور رئیس دا خبره ونه منله. نو داسې یو فرصت پارلمان ته هم برابر شو چې تقریبا همدغه کار په کار سره جمهور رئیس ته ضربه وارد کړي. خو په هر حال داسې باور هم لرم چې راتلونکي کال انتخابات دی، د پارلماني انتخابات، او دا استازي داسې فکر کاوه چې په دغسې یو شرایطو کې که دوی داسې یو انقلابي اقدام وکړي، نو په نتیجه کې خلک دوی ته بیا رای ورکړي. زه فکر کوم چې حامد کرزي هم یو څه په دې کې صدمه لیدلی ده، خو په ځینو مواردو کې داسې ویلی شو چې پخپل حامد کرزي هم په دې مطمئن و چې دا کسان ځینې کسان چې معرفي شوي دي دوی د خلکو رای نه شي ګټلی.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل حکومت د ولسی جرګې د پریکړې درناوی کوي او ولسمشر به د حکومت په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د کابینې نوې ترکیب د تایید رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کابینې په نوي ترکیب کې ښایي نوي وزیران هم شامل وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډه د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د ولسو غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې د دې هیواد لپاره یو سیاسي پشاته ګوباله. کای آیډه وویل د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د زیات شمېر غړو رادیدل په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د یو اغیزمن حکومت رامنځته کولو هڅو ته خنډ جوړول دي. خو د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر بیا وویل چې دا د ډیموکراسۍ ښکلا ده او افغانستان ډیموکراسۍ تجربه کوي. د چهارشنبه په ورځ ولسي جرګې له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د پاتې 13 وزارتونو لپاره د وړتیا له معیار سره برابرې نوې څېرې ور وپیژني. د افغانستان د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ولسی جرګه به د خپلو کورنیو دندو د وصولو له مخې هغو کسانو ته په عین وزارتخانو کې د تایید رایه ورنکړي چې تیر ځل یې له ولسی جرګې څخه د باور رایې نه دي ترلاسه کړي. ښاغلي خواسی وویل که څه هم بل پوسټ ته د رد شویو وزیرانو نومول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي، خو که وزیران بیا هم د وړتیا له مخې دوی ته ور ونه پیژندل شي د ولسی جرګې د باور رایه به ترلاسه نه کړي.
اصول په ولسی جرګه کې دا دي چې که یو وزیر رد شي په عین پوست کې ولسمشر نسي کولی چې هغه موږ ته معرفي کړي او موږ حاضر نه یو چې هغه ته رایه ورکړو. اما که چېرته جمهور رئیس بیا رد شوی وزیر کوم بل پوست کې معرفي کړي، هغه د ده صلاحیت دی چې معرفي کړي. اما ولسی جرګه به بیا د خپل قضاوت لري په اساس هغه معیارونو چې دیانت، صداقت، تخصص، تعهد دی. ولسی جرګې وکیلان به حاضر چې هغو ته د اعتماد رایه ورکړي. که چېرته همدا معیارونه پوره نه وي نو طبیعي ده چې بیا به د رد رایې سره مخامخ کیږي او بیا به د تایید رایه نه شي ترلاسه کولی.
د حقوقي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې ولسمشر حامد کرزی باید د کابینې په نوي لست کې نوې څېرې او وړ کسان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای له ولسمشر کرزی څخه غواړي چې ولسی جرګې ته د مسلکي وزیران ور وپیژني.
پروفیشنلز معرفي کا، لایق خلک معرفي کا، وطن تباه دی چې آباد شي. په هر رشته کې دا د قمندانانو، دا د کریمینل افوارو، دا د خلک معرفي کوه. نمایندګانې
تکل شوی ده چې د پاتې وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د روانې شنبه په ورځ ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. ولسی جرګه به د ولسمشر حامد کرزي د نوي فرمان له مخې د خپلو ژمنیو رخصتیو په لړ کې بیا سره راټول او نوي ور پیژندل شوی وزیرانو ته به د باور رایه ورکړي. جمال سعید په جرمنی کې میشت افغان چې له افغان ماشومانو سره له یو کال راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې، په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو شخصیت دی. سعید په جرمنی کې په یو نوې جوړه شوې مرستندویه ټولنه کې کار کوي او په دې لړ کې له افغان ماشومانو سره په طبي برخو کې وړیا مرستې پیل کړي. دا مرستندویه ټولنه د خپلو مرستو په لړ کې د افغان جراح ډاکترانو د روزنې په مقصد له جرمني څخه د زړه او هډوکو متخصص جراحان د دوه یا درې اونیزې دورې لپاره افغانستان ته استوي او له افغانستانه هم د روزنې لپاره ډاکتران جرمني ته راولي. جمال سعید د خپلې ټولنې د فعالیتونو په اړه معلومات راکړل.
پروفیسورای بسیار برجسته و بسیار مشهور آلمان، به طور مثال پروفیسور زاسه، یکی از کرانترین
د جرمنی ډیر مهم او مشهور پروفیسوران د بیلګې په توګه پروفیسور زاسا چې د هانور د پانتون له لویو پروفیسورانو څخه دی او هلته تدریس هم کوي، دا هر کال افغانستان ته ځي. موږ هر کال افغانستان ته د ډاکټرانو څلور ډلې استو. هلته د دوه درې اونیو پاتې کېدو په ترڅ کې هڅه کوي چې د ناروغو ماشومانو درملنه وکړي. هر هغه ماشوم چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي او دا ډاکټران یې تایید کړي، نو هغه د همدې خیریه ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره راولو. په دې کې هر ډول ناروغان وي، خو ډېر یې د زړه ناروغان دي. یو شمېر کوچنیان له میاندو د زړه د ناروغیو سره پیدا شوي. په دې کې ځینې داسې ماشومان هم وي چې په پیښو کې ټپیان شوي وي او د بدن ځینې غړي زیانمن شوي وي.
په افغانستان کې دننه د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو پر علاج سربیره دا ټولنه هغه ماشومان چې په هیواد کې دننه یې د علاج امکان نه وي جرمني ته بیایي. جمال سعید له همدې ډلې څخه یوه ماشومه له نږدې یو نیم کال راهیسې په خپل کور کې ساتلې او هغې ته یې د خپلې لور حیثیت ورکړی. دا ماشومه بصیره نومیږي، د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ ده او په یوه پیښه کې سخته سوځېدلې وه، خو د دې ټولنې په مرسته اوس رکه روغه ده.
بصیره دخترکه است از کندز، 6 ساله بود که سوخته بود، بودی در شفاخانه اساکر آلمانی.
بصیره د کندز یو انجلې ده، شپکله نه و چې سوځېدلې وه، بیا یې په کندز کې د آلمانی سرتیرو روغتون ته وړې وه. هلته یې څلور میاشتې درملنه شوې وه. بیا یې له ما سره اړیکې ونیولې چې د دې انجلۍ نوره تداوی دلته ممکنه نه ده، نو موږ جرمني ته د نورې درملنې لپاره راوستله. دا چې ډیره سوځېدلې وه، وضعیت یې ډیر خراب و. ما پریکړه وکړه چې په خپل کور کې وساتم او دلته وسله موږ سره په یو کور کې زما د اولادونو په څیر ژوند کوي. اوس یې روغتیایي حالات ډیر ښه شوی، اصلا نه معلومیږي چې دومره سخته به سوځېدلې وي. اوس ښوونځي ته ځي، د الماني ژبې د زده کړې یو کورس یې ولوست او اوس په پوره شوق او علاقه په اول ټولګي کې زده کړې کوي. زه چې څه موده مخکې افغانستان ته تللی وم، له ماما سره یې مخ شوم. هغه ته مې د بصیري عکسونه وښودل، ډیر خوشحاله شو.
جمال سعید وایي د دوی د پروژو یو مقصد دا دی چې افغان ډاکتران داسې وروزي چې په 2000 کال کې له بهرنۍ مرستې پرته په مستقل ډول کار وکړای شي. له ښاغلي سعید څخه مې پوښتنه وکړه چې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه څه احساس کوي.
ما فکر میکنم کاری که ما میکنیم اندک است، کاری هست که خوب به فکر مردم.
زه فکر کوم هغه څه چې موږ یې کوو د افغانستان د خلکو لپاره یو وړوکی کار دی، خو د افغانانو په فکر کې یو. ډیر لوی شخصیتونه شته چې په افغانستان کې کار کوي، نو خدای دې ماته توفیق راکړي چې په دې برخه کې خپل مسولیت په سمه توګه ترسره کړی شم. کله چې راته زنګ وهل شو چې ته د ازادۍ راډیو د اونۍ د شخصیت په توګه غوره شوی، د خوشحالۍ اوښکې مې په سترګو کې راغلې او د هغو کسانو په حال مې هم وژړل چې دننه په افغانستان کې کار او خدمت کوي. په دې ویاړم چې د خپلو خلکو لپاره یو څه ترسره کوم او دا راته د خوشحالۍ ځای ده چې له خپلو خلکو سره مرسته وکړی شم.
د جمال سعید په وینا د دوی مرستندوی ټولنې د خپل تاسیس له نیټې پر اوروسته تیر یو کال کې د نږدې 3000 ماشومانو علاج کړی. د جرمني ډاکټرانو څلور ډلې افغانستان ته بیولي، څو هلته افغان جراحان وروزي او څوارلس تنه هغه ماشومان یې جرمني ته بیولي چې په هیواد کې دننه یې علاج ممکن نه و. د ازادۍ راډیو د دیوانۍ شخصیت په جرمني کې میشت افغان جمال سعید همدارس په پام کې لري چې په 2010 کال کې د خپلې ټولنې له لارې څلور افغان ډاکتران د یوې تعلیمي دورې لپاره جرمني ته راوبولي.
پمنا کی کوچیلا لنگا بنگا مزا بابا مڑ کی شن خالی لیلا زبلے ونش پمنا کی کوچیلا لنگا بنگا مزا بابا مڑ کی شن خالی لیلا
شین خالی لیلا زینکی کوچه